په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او د مشال ریډیو په خبرونه د کرخې په غاړه کې ستاسو هرکلی کوم. نن د کرخې په غاړه خبرونه کې د بابړې چې کوم لوی المیه ده چې په 12 اگست 1948 کې د خیبر پښتونخوا د 400 په بابړه کې ځواکونو په پرامن مظاهره چانو ډزې وکړې او څه خواو شاش په 950 کسانې ووجل. سبا دغه ورځ نمانځل کیږي. په دغه تاریخي واقعیا باندې به خبرې کوو. خړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
بلوچستان کی د پشکال بارانونو سیلابونو لس کسان وجلی او یو شمیر نور جوبل کړي. افغان ولسمشر د 1400 طالب بندیانو د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن د روس لخوا په هغه هیواد کې د بهرنیو رسنو په نخښه کولو د نوو هڅو له کبله ژوره اندېښنه لري. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د اوسنو بارانونو او سیلاب له امله لس کسان مړه شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شهوانی پرون مازیګر له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه صوبه له کرونا وبا وروسته له تیرو درو میاشتو راهیسې لومړی له مولوخانو او اوس د سیلاب ناورین سره مخامخ شوې ده. د نوموړي په وینا د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې په ګډون نورې ادارې هم په مرستندویه کارونو بوختې دي. د هغه په وینا صوبایي حکومت وار له مخه له سیلاب وروسته د خلکو د مرستې لپاره 1.5 کروڑ روپۍ مختص کړي. چاوانی زیاته کړه چې تر اوسه شاوخوا 300 هغه کسان خوندي سیمو ته رسولي چې د سیلاب له امله په خوزدار، جلمکسی او د سوبي په نورو برخو کې بند پاتې ول. د نوموړي په وینا له اوسنو بارانونو سیلاب له امله د سوبي په 22 ضلعو کې د بیړني حالت اعلان کړی دی. په پاکستان کې له پرون راهیسې بازارونه، مارکیټونه او رستورانتونه په بشپړه توګه خلاص شوي دي. په هیواد کې د کورونا وایرس له کبله د ټول بند پورته کولو اعلان تېره اونۍ د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر کړی و. نوموړي ویلي و چې دا اقدام د کورونا وایرس په پیښو کې له کموالي وروسته کوي. دا ډول له پرون راهیسې د اسلام آباد، پېښور، کوټې، لاهور او کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې بازارونه د پخوا په شان پرانیستې دي. په پاکستان کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر تر 2,15,000 زیات شوی. بلخوا له دې وایرس 6,112 کسان مړه شوي خو تر 2,60,000 زیات رغېدلي هم دي. حکومت وایي د جون پر تله په جولای او اګست میاشتو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې په کمېدو دي. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټولو هیوادونو ته خپور شوی دی. افغان ولسمشر د 1400 طالب بندیانو د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړ. لارګ خبره شوې خبر پاڼه وای چې محمد اشرف غنی پرون ماخام په ولسمشرۍ وانه کې د یو شمیر لوړپوړو افغان چارواکو په حضور کې د طالبانو لخوا د ورکل شوې 15,000 کسیز نوملړ کې د شاملو محکومینو د بخښنې فرمان لاسلیک کړ. افغان حکومت د طالبانو 1,400 بندیان وار له مخه خوشی کړي وو خو پاتې 1,400 د سولې مشاورتي لوی جرګې تایید ته ایسار کړي وو. د لبنان ولسمشر د دې هیواد د کابینی استعفا منلې ده. میشل اون تیر ماښام د وزیر اعظم حسن دیاب د استعفا اعلان وروسته له هغه سره ولیدل. دا اقدام وروسته له هغې اخیستل شوی چې د اګست پر 1 د لبنان د پلازمینې بیروت په بندر کې لویو چاودنو لږ تر لږه 160 کسان ووجل او شاوخوا 6,000 نور یې ټپیان کړل. وزیر اعظم حسن دیاب د کابینې د درو نور وزیرانو له استعفا وروسته په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې استعفا کوي سو کولای شي له خپلو خلکو سره ودرېږي. او وروسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن د روس لخوا په هغه هیواد کې د بهرنیو رسنو په نخښه کولو د نوو هڅو له کبله ژور اندېښنه لري. مایک پامپیو په هغه اعلامیه کې چې د اګست پر 10 خپره شوه ویلي د روس دولت لخوا د رسنو د تنظیم تګلاره چې مسوده یې په دې وروستو کې خپره شوه پر ازادې اروپا ریډیو او امریکا غږ چې له وړاندې له غیر عادلانه محدودیتونو سره مخامخ دي نوي او درانه مقررات وضع کوي. د مشال خبرونو پای.
د کرخې په غاړه
د کرشه پر غاړه
د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پرزوونه ومنه. اوریدونکو د 12 اگست او کال 1908 سلوي ختم د پښتنو په سیاسي تاریخ کې یو تور ورځ ګڼل کیږي، چې په دغه ورځ باندې یعنی په 12 اگست 1908 سلوي ختم کې د چرسدې په بابړه کې د ځواکونو لخوا د شپږ سو نه زیات پښتانه مظاهره چیان چې د عدم تشدد پلویان وو، چې په جمهوری طریقه باندې او په انساني طریقه باندې د خپلو حقونو د پاره اواز اوچته وغه ووجل شو. په 12 اگست باندې د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې دغه ورځ منځل کیږي. دغه ورځ سوا د واقعا سوا د دې تاریخي اهمیت سدي او بیا به د دې جایزه اخلو چې د زور او مزاحمت کم تړون دی په دغه سیمه کې چې را روان دی او تر اوسه پورې هم دغه شانتي پیښې کیږي. ما ورای عدالت وجنې چې هغه د قانون نه پرتی اغه چې کوم قواعد دي، انساني قواعد دي یا د بشري حقوقو کوم قوانين دي، دا غي نه پرته کارونه، د قانون نه پرته کارونه دا وسوم کیږي. نو په دغه تناظر کې په دغه پیښه باندې خبرې کوم. سره دوا قدرمن ملمانه د ایډورډس کالج پیښور پروفیسر لیکوال او سړنکار سمی الدین ارمان صاحب د خبرونه کې برخه اخلي. ارمان صاحب تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر ډیر مننه جی. ما سره به جی د پېښور پوهنتون د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر درویش افریدی صاحب هم په دې خبرونه کې برخه اخلي. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مو شوې؟ ډیر مننه جی. دې خبرونه کې به جی مونږه د سیاسي او سیمه ییز چارو د نوموړي کارپو افراسیاب خټک صاحب سره خبرې کوو. د بابړې د واقعې د عینی شاهدینو انټرویوګانې به مورو. پیل به کوو د ارمان صاحب نه. ارمان صاحب، په 12 اگست باندې د بابړې چې کومه المیه ده یا پښتانه وته کربلا وي، د پښتنو د کربلا په نوم باندې پیژندل کیږي، دا واقعا سوا کې لګ راته ووایه د تاریخ د پلوه څه شوي په دې ورځ باندې، دا ولې اهمیت لري زموږ په ژوند کې؟
مننه. څنګه چې تاسو د دې ورځې په باره کې هغه تمهیدی خبره وکړه چې په 12 اگست 1908 کې د پښتنو په تاریخي بهیر کې دا یو پیښه شوې وه او هغه ته پښتنه کربلا یا شهید بابړه ویل کیږي، زه بلک شانتي د دې واقعي پر اپېخېدو کې چې کم عناصر شامل وو یا کم د هغه وخت سیاسي پس منظر او پیش منظر او هغه کې یو څو نکات راوچت کما. یو خدا وا چې د هندستان د ویش نړوان دی په 1908 کې چې دلته کم حکومت جوړ شوی و، نو هغه د خدایي خدمتګارو حکومت او ډاکټر خان صاحب په هغه کې دغه وزارت اعلی
صحیح.
نو دلته چې کوم سیاسي صورتحال جوړېدو او د مسلم لیگ د خلکو د جنات صاحب او د قیوم خان د هغه ټیم د وزیر اعظم د لیاقت علی خان د هغه په ګډ جوړ باندې چې کوم سیاسي آثار دي زمونږ سره آرکایوز دي د هغه وختونه دي، نو په هغه کې داسې محسوسیږي چې د هندستان د ویش او د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې د دې حکومت د ماتولو خبرې اترې چې کوم دی هغه شوي وي او خطونه لیکلې شوي وو. او د هغه ټیم چې کوم وایسرای وو یا هغه ټیم کوم گورنر وو د هغه خطونه د دې گواډي چې هغه هم دا ګڼل شي د خدایي خدمتګارو حکومت ختمول دا به غیر قانوني وي، غیر جمهوریت او غیر آئینی خبره به وي د دې حکومت دې جاری وي.
جی
په د دې واقعي نه دوه میاشتې مخکې د جون په میاشت کې باچا خان د جنوبی ازلاو په دوره باندې د خپل سالانه ترتیب مطابق تله او هغه په کوهارت کې گرفتار شو. ورپسې میاشت کې په جولای کې ولی خان، بلکې هم په جون کې ولی خان هم په جون کې هغه هم گرفتار شو او په جولای کې د گورنر لخوا یو آرډیننس جاری شو په جولای 1948 کې یعنی د بابړې په خانه د لا شوې او پښتون رساله باندې پابندي و لګې دا خدایي خدمتگار تحریک چې کوم دی اغا غیر قانوني وګرځول شو او کتابونو مستند او آثار لیکلي دي چې د خدایي خدمتګارانو د لیډرشپ زر کسان اغا په جیلونو کیو. دی دوران کې په مختصر خبر راټولو ما چې په باچا خان باندې تور ولګېدو د دین وړاندې په ډاکټر خان صاحب حکومت ختمولو کې دا دوه خبرې وې چې یو خدای د پاکستان د بیرغ د اوچتولو د پاره نه دی حاضر شوی. حالانکه تاریخي آثار دا وایي چې کله دی په 15 اگست 1948 اغه پروګرام تر اتلو نو دی اغه نه من کړې شو او بیا وروسته د دې حکومت اته ورځې پس په 22 اگست باندې ختم کړې شو او دا اغه نه بعد بل حکومت چې پاغه کې قیوم خان مشر کړې شو او د دې تمونګه وګورو چې د قیوم خان بیا دغه د اسمبلی اولنې ناشته هغه منزور شو خو اولنې ناشته په 1 میاشت پس باندې بیا هغه یې کړې وو د ټول د منځ کې سیاسي ګډ جوړ چې هغه کېدو. نو دلته د صورت حال شوه او باچا خان چې کوم دی نو هغه په جیل کې دی, ولی خان په جیل کې دی, پښتون رساله باندې پابندی و لگی دا, خدایی خدمتگاران چکم دی غیر قانونی آرڈیننس دا گورنر لخوا جاری شو, پاگی که دا ویلی شو چی دا زد قائد اعظم دا هدایات و مطابق جاری کهو ما دا طول آغا سیاسی صورت حال دی. بل غلط خبر دا چی زر خدایی خدمتگاران پا جیلونو کی دی او باچا خان بانده دا تور و لگی دو چې دی فقیر اے پی وسلوال چې کوم تحریک ته آغې ته د پاکستان د ماتولو لپاره استمداد کوي, مدد ورکوي, نه هلا کروپې ورکړي دي او څه خطونه وړي دي د سردار داوود لخوا یا د نهرو لخوا داسې قسم تهمتونه ولګېده او د هغې په تحت باچا خان ګیر کړی شو. خدایي خدمتګاران چې کوم پاتې وو هغې په مرکز کې راغون شو صدریاب کې, هغوی یو اجلاس وکړ او هغوی وویل قراردادونه یې پېښ کړ چې هغې خلاصه دا وه چې کچرې په باچا خان دا کوم الزام لګېدل دي نو اخو مونږ ته دا وایي چې په پاکستان په اینساز سملې کې هغه پېښوي دي او الته حلف چت کړي دي نو هغه خو مونږ ته داسې نه دی ویلو کده پاکستان د ماتولو هغه کوششونه کوي کده په د ثابت شو بس مونږ خپل ټول ملګری خدایي خدمتګاران څونه چي دي مونږ د باچا خان پریږدو او دا چې کوم د پیسو په هغه باندې الزام لګېدل دي د دې رسید مونږ ته را پېښ کوي که هغه راشي مخته نو هم مونږ د باچا خان شاته شو او بل خبره په دې کې دا وکا چې په عام عدالت باندې آزادانه عدالت باندې د دې تحقیقات وکړي شي او بل یې دا وې چې د دې تمام صورتحال خلاف به مونږه د خپل حقوقو او عدالتي کاروای د پاره په دغه رس باندې د غازی ګل بابا جمعات او د میا فتیح الدین د اوجرینا یو مارچ کو خپل خبرې اترې بکاو او دنیا ته یا نړۍ ته خپل کاموالو ته خپل فکر به وړاندې کوو چې بیا دغه واقعیه پېښ دغه واقعیه را پېښ شو په دې باندې ګولې ورولې شوې او نه صرف ګولې ورولې شوې بلکې د دې دراتګ لارې هم بند کړې شوې وې. حالانکه بیا هم تاریخ او شاعرۍ او د هغه وخت آثار چې مونږ څېړنه کوو نو دا ښکاریږي چې د اویا زره شپېته زره پورې خلک سره د پابندیانو بیا هم دلته کې راجم شوي وو او په دې چې کومې ګولې وورې دي نو د هغه وخت وزارت د دوی نه د هغه ګولو قیمت هم چې کوم دی هغه
د زمانی
په تور باندې
دی واقع ته برازو او جی دی واقع ته ارمان صاحب بخنه غواړم دی واقع ته برازو بیا به دا واقع دی باندې به خبر را تکوي چې دا واقع سو شو ست تاریخي شواهد چې تاسو د نظر تیر شوی دي تاسو په مطالعه کې راغلي دی خبر را توای زبر ډاکټر درویش افریدی صاحب تراشم ما ډاکټر صاحب دغه 12 اگست 1948 او سبام یو 12 اگست 2000 دا دواړه چې تاسو ګورئ د دواړو تاریخونو ته په دې منځ کې به د پښتنو د کم زړه چودون دی یا د دوی د کومه مبارزه ده دا کمی وجنې دي کله په یو نوم کله په بل نوم نو ست تفسیر پی کوي چې دا د بابړه آیا ختم شو په 12 اگست 1973 ختم کی کنه بابړه اوسم روانه ده خوره شوې ده
د بابړی واقع چې کوم وا هغه بنیادی توګه د دې هغه د ریاست او بیا د پوره ریاست کې چې کوم مشت ورکی کامونه دي دا د غوی د سرنوشت غوی د تقدیر هغه پیل وو
چاو
هغه دا خود له چې تاسو ته پراتون کې کې څه پیښیدون کې دي او څه بکیږي
جی
ځکه چې د دې ریاست چې کوم چارواکی وو یا هغه د دې ریاست چې کوم مقتدر قانونه وو هغه کې پنجابي او پنجابي سره په الائنس کې په اتحاد کې بیا مهاجر وو
خجی
دغه د هندستان راغلي خلک
خجی
نو دوی بیخي لکه دا نور قانونه بنگال غټ قام وو بنگلاديش اوسیدونکو چې کوم بنگالیان وو هغه د ټولو نه غټ قام وو بیا سندي بلوچ پښتون سرایکي دای بیخي د غوی غشتونې د غوی وجود یې منلو ته تیار نه و د ریاست
جی
د ریاست چارواکي او هغه د ریاست چې کومه پالیسی ده یا هغه سوچ ته دا غي یو تسلسل سره تر نن ورځې پورې مونږ وینو چې هغه د دوی د دې وړکو قانونو وسوړو کې شو بنگال چې بیل شولو نو دا هغه نور څو په اقتدار کې د شریکولو هیڅ یو هغه نه لري اراده نه لري
جی
نو بابړه هغه چې بابړه واکه وشوله هغه بنیادی توګه باندې د دې سوچ لاندې وشوله
جی
او هغه خپله تسلسل سره دا سله کې یو ورځ نشته دی په د پښتنو په تاریخ کې د بلوچستان په تاریخ کې د سنجانو په تاریخ کې بنگالیان خوشتنه را سره چې مونږ وایو چې کله هم بابړه نه ویشلې ګوره دا څنګه ته چې لکه هر ورځ بدوی چې کم دي کنه یو خو په تسلسل سره را روان دي دا مطلب د پاکستان چې جوړ شوی دی زموږ مشران هیڅ به حساب پس ساده بنیادی انساني حقوقونه غوښتنو باندې د کام حقوقونو غوښتنو باندې او بیا د ریاست چې کم جوړښت وو د چې کم اتنوګرافي وا دا غي په بنیادونو باندې کنسوسیشنل ډیموکراسي د لاندې یو ریاست را جوړولو غوښتنه کړې ده هغه بيخي لجيټيميټ جائز غوښتنه وي تر اوسه پورې کوي هم پښتانه کوي هم سنجان کوي هم بلوچستان کوي او په دې تور باندې وخت وخت نیولیم دي زموږ مشرانم زموږ د تحریکونو چې کوم سرګرم کارکونان مو نیولیم دي والیم دي جایدادونه یې ضبط شوي دي یراول یین دی د نوکرونه یې مستری دی کورونه یې مرتوران کړی دی په جیرونو کې مشولې دی او دا خپله تسلسل سره را روان دی په دې کې هیڅ تاسو هغه نه راغلی چې لکه مونږ د آرام سا غشتي
صحیح ده دی
د خبره ده دا
ډاکومېنټیشن ډاکټر صاحب
کې ته تیار نه
ها 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 د دې د ډاکومېنټیشن خبره ما کوله چې مطلب دا دی چې دا یو ډېر لوی تاریخي علمیه ده مونږ ګورو بوسنیا هرزګوینا کې داسې قتل عام شوی دا غي د پاره یو کمیشن جوړ شو د ارمینیا د قتل عام خبره کیږي د شانتي په نور نړۍ کې وخت وخت داسې پیښې شوې دي خو دا غي بیا بلستو تاسو هم شوی دي دغه عدالتي پلټنې هم شوی دي هغه باندې بیا پښتنې مراولاړې شوی دي د بابړې چې کوم علمیه ده دی باندې تر اوسه یعنی د دې چې کوم تاریخي واقعیت دي د دې چې کوم رښتیا دي او بیا د دې کوم پلټنې دي آی کی سپر مختک شوی دي تر اوسه ځکه چې شپږ نیم سو کسان ته وجنې نو په کار د تاسو خود نه وشي چې ولې د وجنې
اول خبره خدا ده چې د ریاست کچره دا غختلې چې یو مستقیم مهذب ریاست جوړ شمه نو دوی به دا منلی چې یاره دغه قانون شته دی دا شتون لري وجود لري او د دوی وجود به په عیني توګه باندې منل کېدلو دوی له به هغه کانسټیټیوشنل ګارنټي چې کوم عیني ته هغه وی تحفظ وی هغه به ورکولې نو بیا به دغه ریاست په خپل دغه کار کولې چې د بابړې واقع سره وشوله او بیا داسې نورې واقع تر اوسه پورې راځي کومه تر غریدا دا به اول خو دې ریاست تا کار کولې ریاست نه کولو بیا زمونږ د تحریک هم د سستیم نه د شوي ځکه چې هغه خای چې وخت په وخت د پښتون تحریک چې کوم مشران دي دا یو وخت هم آرام ته یا غږ پورته کولو ته نه دی پریښودل چرته چې غږ پورته کړی دی دوی گزار ورکړی دی نو د ریاست جبر په خپل ځای زمونږ غ خپل د قومي تحریک کې په کمزوري چرته شوي وي چرته به چې کوم دی کمزوري وو هغه غږ باندې دومره زورور نه وي پورته کړی چې د نړیوالو مخ را وګرځو ځانته نو تاسو د بوسنیا هرزګوینا والا مثال ورکړو
نو هلته بیا داسې حالات را جوړ شو چې را جوړ کړل شول او دی قانونو هم لا وتړله چې د نړیوالو نظر پام خلک ځان ته را وګرځوي. لکه ما درته ویلو چې اول خو د دې ریاست په کده غوښتلې چې زه مستحکم ریاست جوړ شم، مهذب ریاست جوړ شم، جمهوري ریاست جوړ شم، نو ده به دا کار کول. خو دوی خو تر اوسه پورې ما درته ویلو چې دوی دې ته تیار نه دي چې دا قانون وجود هم لري. نو بیا به هغه ستاسو پلټنی وکړي لکه د خپل نظام، د دننه نظام، د ملکي نظام، بهرني نظام له هغه بهرني دنیا خپل لږ ریجنل چې کوم سیمه ییز سیاست وي او ګټې او تاوانونه یې وي هغه په نظر کې ساتي. استاد تحریک زور څومره دی چې بهر دنیا ته تا رسولي وي هغه هم پکې یو فیکټر دی، یو عنصر دی. په دې کې
صحیح ده. تاسو سره دی باندې نورم خبرې کوم. ما سره سمیع الدین ارمان صاحب هم دی او دا وخت کې را سره دوا قدرمن مشران دی، معرفت شاه کاکا او کریم الله کاکا. د دې خبرې دی، د دې مرکې دی چې د سوشل میډیا د لارې خبرې شوې دی او دا هغه عیني شاهدین دي دغه پیخه د چې کومه د بابړې پیخه ده. د دې د خبرې اورو هغه تاریخي واقع ته ورزو، هغه درد محسوسو، هغه خبر را یادو او بیا رازو ارمان صاحب سره په دې خبرې کو.
بچا مينوم دي لکه دی بالول خېلو مونږ دي دا را روانو جلسې راغلو جلوس را دلو او سپین ملنګ دا چې یادګار یو غته دا ټول مخ کې ټول ګولې په دم مخ کې تللا باقي زم ما او خو ته دا دا نیم خان سره نو کړو لګړې نه دی عظیم خان کلی کې او غما چې مور شو نو غما خپل کور ته یو یاره خدای مې نه خطا کوي او نیم سو خلک بلو اذر زخمیان مخاله سپته نه لګي دا دین لا شاته دا 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 روم لاګه او دې کې نه نو بو ولاړې چې په دې ور کته کې د وخ په کې ونه لګي دې دې ته مور کوو دا جمعه نه دی دا جمعه ته دې کې پوجو دا دا نه نه نو ګرګان او سره د بوتانو ګرځیدل او پیر یو او تاجو نوم نو د سپنجار ولې مور وا هغه م لګیدل وا او هغه بیا د مریدان پټه کوبل پدې ځان
دا د زیارت ورځ وو د لسم تاریخ زه سلونی مو کالوم او بابا نه جولې تر روانو چې د زې له رو رسیدو نو ما ته پلار وې زکور د سکه ما ته مې بابا جل سی لازم پیر از نن هغه زه دې موټونه ما په شهر اورو له ما د کټیم کې د دې شروع شي جولې دې زې له رو رسیدو دا هغه میدان د کربلا په حال جړلې دلته پښتنو د شهادت جامونه سکلې دي دلته شپږنیم سو کسان مړې دي زه چې ورما نه هغه ته چې د دې شنه وی ګورې په ماره له په پندې مې خو دا مې چې دا اور دا غره زه چې کور ته وځلم بلار کنا نو را له په مور دا ګور ګمان اور دا په دې کې خور له خپل په شرو تړلا زه بیا راغلم د دې شروع وی خو برابر ډیر یې نه سو به خلک مدار اله ته خلک راغلی وو په هغه کې ډیر کسان نه شپږنیم سو کسان او څوک څه دریا وی اور له څوک لوکرل نا ګمان وې جړل وار انسان په دې کې اوس پین ملنګ به وته وي چې هغه په دغه مخامخ کمر باندې دې ځای کې د یادګار چې جوړ دې په دې ځای هغه لګېدو دا کسي جنډې نه لې ویلا شنو کې او پرې وته نه اخیری کې بس پرې وته بیا دا غې نه رستو ولته کول شو روشل کورونه نه خلکو په جړ د دوګان و په خوا د چاپونه کول شین رنگ بو نه هغه کې باغې تو کرشنا کوله په خپل دیوال به ډکی کې لګولا گینی په کور بو اتل لوهی ما ټول خلک یوالو چې چا کارو بس پیسې مې سی ورنه ما کې ستیتی نه او په والو تا کوله رد د قیامت درو دی نه کوم نه و
د ماری پادشاه کاکا او کریم الله کاکا د یې شهیدینو دغه پیخي دغه خبره موردی ارمان سپ ترازو ارمان سپ د خبرم تاسو وردی تاسو دغه واقع ذکر کو تاریخی حقیقتونه باندې کرته وای واقعیت سوا سشوی بیا چې دغه ډز شروع شو دغه نرستو سو شو
بالکل دا سیدا چې دا کومه خبره په دې گوايانو کې د شهادتانو تاسو وړاندې کې د دینه به بل موثبر ذریعہ کې دي شي خدا واقعیا متنازعه جوړولو یا څنګه ما ملګری ډاکټر درویش ورته اشاره وکړه چې پر ریاستی کچ باندې یا د اقتدار د حلقونه چې کومه پالیسی و نو هغه د دې واقعي یو بل مخ تاریخي مخ هغه مخه تکولو او د دې په اړه چې کوم رپورټینګ کېدو یا تاسو خبره وکړه چې یاره د دنیا ته خودل پکارونو دلته خو چې د چا په لاس کې آینه و یا د چا په لاس کې سپیکر و یا د چا په لاس کې میډیا و نو هغه خو د بل فریق و
جو
ظاهر خبره دا چې د دې واقعي نه یو قسمه متنازعه کیسه جوړ کړې شو او چې کوم معتبر شهادتونه دینو اغا رد کړې شو او دا ویلې شو چې یاره او سلويخ کسه یا پنځوس کسه په دې کې مړ شوی دی او نور داسې سنشته دي. حال دا چې څنګه دې مشرانو اشاره وکا دغه رنګ دلته خو چې کوم عہدیدار و هغه په منځره کسانو عام کسان چې کوم مودا غي د شپې تو زرو پورې شماره په تاریخ کې ثبت ده چې کومې ګولې دلته چلی دي دی هغه 15 زره ګولې دي او زه یو بل خبره تاسو ته دا وکم چې دغه ټیم کې په سلور نه باندې کارتوس ته او د کم د کارتوس د دې نه چې جرمانه اخیستې کیږي نو هغه مطلب دا دی چې 1500 روپے او 1000 روپے دا نو خلکو خپل مړی د دی وجه هم په بابړه کې او په سین کې او په ټولو یو کوشش کوو چې هغه سره خود دی پیسې نه وي او چې چا سره به پیسې نه وي هغه به کور تالان کولو نو دا سیزونه دا سی دی چې دی دا یو متنازعه کو خو تاریخ خپل ځان د برسېره کولو د پاره ډیر معتبر نور درایر لري لکه دا هغه وخت شاعری چې کومه دا یاد هغه وخت کوم آثار دی یاد کوم د جوبل شو خلکو اوسنه گوایانی دی یا سلګ ډیر جرأت و سپدای کې را پیدا شو یا سلګ ډیر کامی شعور احساس ورته وشو نو هغه سیزونه ټول مخې ته راغله. خو زه صرف دا وایم چې د بابړې په واسطه باندې چې کوم تر ټولو اول زخیم پبلیکیشن شوی او هغه پیښې ته جوخ جوخ پښتون باندې خدای ستمه وې پابندي و نور مسلې مسائل خو په 1900 کې مهدی شاه بچا چې وونه هغه د غونچی رسالې یو خصوصي غنا په دې باندې شایع کړي و په دې بابړې په واقعیا باندې پدې کې د هغه خلکو کوم چې قراردادونه پاس کړي وو په مرکزی عالیه صدریاب کې او پدې کې هغه خلک چې کوم جوبل شوی وو مهدی شاه بچا پدې کې باقاعده د شهیدانو لیست تر څو حدا پوری نیمګړې او پکې هغه خلک چې کومه جرمانه اخیسته شوی و دا غي تعدادم د سلو نه زیات هغه ټول پدې کې راځه مکړی دی پدې رساله کې هغه چاپ شوی و د بیا غیب هم شو ختم هم شو اوس دلته مفکوره یو ارګنایزیشن دی په خبر کې نو هغه دا کتاب دوباره د شهید بابړې په نوم باندې د زمیمو سره او د حاشیاتو سره چاپ کړي دی چې هغه کې د ټول تفصيلات دغه وخت دغه ورځې د عیني شاهدینو چې پاغي کې مفتی شاکر الله صاحب ولی محمد طوفان مهدی شاه بچا او د هغه وخت معتبر زرای مولانا عنایت الله د تورو
خجی ارمان صاحب
دا واقعیات داسې ثبت کړي دي چې راغې نه انکار کول ډیر ګران دي.
دیکي عبدالملک فدا مرګیا مرزا درزما دغه باندې تلک خبرو کې دغه سندره دغه نظم مونږ سره دی دا مونږ اورو له خیره خو لګره ته دا وای چې عبدالملک فدا دغه شعر دغه کردار او دغه نظم اهمیت د دې واقع په محفوظولو کې کلګره ته خبرو کې پته.
بالکل بالکل زدا وایم چې ما خو تاسو ته خبر او کا چې د یو کام د تاریخ د پاره تر ټولو معتبر ذریعہ د تاریخ د پریزرویشن د پاره چې هغه تاریخ په خپل نشي کول یا مسخ کوي نو هغه د شاعرې په ترو باندې په وجود کې راځي. بل د خدای خدمتګاران یا باچا خان د دې په دغه کې تحریک کې یو تر ټولو خاص خبره چې کوم واغه دا و چې باچا خان به باقاعده د لیکنې تربیت کوو او د شاعرانو ادیبانو قدر به کوو. کله چې به دوی خبرې وکړي باچا خان به اکثر خپل خبره بیا پرې خو د چې زه اوس وایم خو د چې سوال د دې د پاسه نه کیږي. نو زه دا وایم چې نه صرف عبدالملک فدا بلکې په هغه ټیم کې چې کومه چاربی ته خزولي کلی دی په هغه ټیم کې چې کومه شاعری شوه دا ولی محمد طوفان کړي دا یا عبدالملک فدا کړي دا یا خادم محمد اکبر کړي دا یا د سومره خلک چې کوم دی نو دوی په دې خپل کام باندې یو ډیر لوی احسان کړي دی چې هغه واقعي هغه یادګار هغه تاریخي حافظه چې کوم د قانونو امانت وي هغه سینه به سینه خپل کشرانو ته خپل نسلونو ته محفوظ را رسولې ده او چې څومره د دې مخالف قوتونه وو د هغه برداشت غملې دي او د هغه برداشت با وجود چې کوم دینو دا واقعي خلکو ته را مخې ته کړی ده او په هغه کې تر ټولو مشهور لکه عبدالمالک دا دغه نظم دی چې مرګیا مرزه درسمه
دا اور ډاکټر صاحب ډاکټر درویش افریدی صاحب تاسو په اجازه باندې د عبدالمالک فدا دا نظم چې د هغه وخت یو تصویر د خنړې ورځ یو تصویر راخلې دی دا اور د صدرلی ټکر صاحب په आवाज باندې بیا راځو په دې باندې خبرې مشال لیډو توګه اوریدونکو خبرونه اورې د کرخه په غاړه او نن باس کو د 12 مګس 1900 ختم د بابړې د علمیه د تاریخي ورځ په حواله باندې ډاکټر درویش افریده او پروفیسر ډاکټر سمی الدین ارمان را سره ملمنه دی په دې خبرونه کې ستاسو ډیفون نه بمخلو خو زه به ډاکټر درویش افریدی صاحب ته لاړ شم. ډاکټر صاحب دا څنګه چې مونږ ستاسو غوند کې په هانو نه اورو یو ډیر لوی واقعیا د زموږ په دې خاور زموږ په دې وطن تیر شوی دردونه تر اوسه پورې ژوند دي. دا تاریخ مونږ خپل بچو ته خپل نستونو ته دا به مونږ څنګه خایو ځکه چې زموږ په تعلیمي ادارو کې خدا نشته او دا خلک چې کوم مړ دي د زموږ باباګان زموږ کاکاګان زموږ نیکونو او مونږ د پاره مړ دي د خاور د پاره مړ دي. د دې د کارونو نه به په دې نوې دور کې د نوې کول ځکه چې ډیر پوه خلک نه دي خبر چې دا واقع شوی ده، ځکه چې دا په تیرو کې پټه ده، دا لاندې کړل شوی ده. څه وایې په دې موضوع؟
اول خدا رچی دا لکتا سو ویلو چې پټه کړی شوی ده زمونږ نه، نو د دې ریاست دا خو د زورواکۍ په بنیاد باندې ولاړ ریاست وو او دې تر اوسه پورې بیا د دې ریاست هغه چې کوم په شعور د بیداری د تعلیم چې څومره هم وسیلې وي هغه په لاس کې وي، او بل خوا چې کوم زمونږ خپلې وسیلې وي د شعور راوستلو هغه به بیا مطلب د هغې حوصله شتنی کول، هغه سپریس کول. لکه په همدغه ورځو کې چې بابړه را پېښېږي، څنګه چارمان صاحب خبره وکړله، نو پښتون رساله باندې بندیز لګېدلی وو. خو اوس دا به مونږ وایو چې اوس حالات بدل شوي دي، وخت بدل دی، او د ریاست چې کوم په انفارمیشن په ذرایعو باندې په وسیلو باندې چې کوم هغه بالادستي وه مناپلی وه هغه ختمه شوې ده، سوشل میډیا مخې ته راغلې ده. نو دغه شان دا بیا زمونږ د تحریک چې څومره هم پوهان دي او سرکرم خلک دي دا د دوی وسیع هغه جوړېږي، ملي او قامي او فریضه یې جوړېږي چې دا په مختلف فورم باندې که هغه د کتاب په شکل کې وي، که هغه د رسالې د یو آرټیکل په شکل کې وي، که هغه د اخباري یو آرټیکل په شکل کې وي، که هغه سیمینار او کانفرنسونه، او بیا په لکه سبا دولسم دی، نو بیا ځای په ځای د عوامي نېشنل پارټي اوس اعلان کړي دي نن هم پریس کلب مخې ته، او بیا دغه د کتاب مخکتنه وشوله. دغه شان هڅو باندې بیا د سوشل میډیا د لارې خپل کام خپل نوی نسل خبرول دي، دا د دې تحریک سره د پښتون قومي تحریک سره د پارټي سره نه تړم چې دا یوازې یا د عوامي نېشنل پارټي ذمہواري ده یا د بلې پارټي ذمہواري ده، بلکې د قومي تحریک چې څومره هم غړي دي دا د دوی ذمہواري ده چې د چا څومره لاس بر وي او په کوم فورم باندې لاس بر وي، څوک ریسرچ ښه کولی شي، څوک چې کوم د شیر خري کولی شي، څوک په سوشل میډیا باندې ښه اکټیویزم کوي، څوک سیمینار کانفرنس راټولولی شي. نو دا د ټولو ذمہواري ده چې خپل تام خپل نوی نسل مونږه په مونږ څه تیر شوي دي، زمونږ مشرانو زمونږ د خپلواکۍ دپاره زمونږ د سیالۍ دپاره چې څومره هڅې کړي دي هغه را برسېره کړو، هغه خپل ځوان نوی نسل ته نه خبر
کو. سیدا سیدا دا مشال لري ته وګي وردون کو خبرونه اوره د کرخه په غاړه ډاکټر صاحب تاسو د مهدی شاه بچا د کتاب خبر او کړه چې یو مستند کتاب دی په دا حواله او هغه پکې مرکی کړی دی، او دغه کتاب چې د مفکوري لخوا نن د دې پرانستم کیږي په پیښور پریس کلب کې، د دې کتاب د کنټینټس د دې د موضوعاتو په اړه راته وای، او د دین علاوه په نورو ژبو کې یا د نورو قانونو دنیا کې چې کوم مهذب قانون دي دا غي د خبرولو لپاره د دې دومره غټ علمین چې هغه دوا وی دریا وی کله مخ کې شوی دا سه هلی زلی یا سکار روان دي کنه؟
زو کوم خبره؟
جیرمان صاحب جیرمان صاحب
ها 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 مننه. دا سیدا چې دا چې کوم کتاب دی دا غونچا د دې خصوصي نمبر د بابړې دا په د دې دوه پنځو سم شماره ده، دا په اگست 1900 کې چاپ شوی و. بیا دا منځ کې غیبه شوی و، خو د خدایي خدمتګارو تحریک یو ډیر تکړه محافظ قریش ګل ایډوکیټ صاحب د مردان هغوی چې کوم دی نو ای سره دا نسخه چرته په خپل زوړ ریکارډ کې راوتې وه، بیا د مفکورې ملګرو له په لاس ورغلې وه. نو په هغې په دې کتاب کې د هغه وخت چې کوم معتبر خلک دي هغه د دې واقعي سیاسي پس منظر تاریخي پس منظر او د دې چې کوم واقعیات دي د دې کوم جو بل شوی خلک دي یا کوم خلکو نه جرمانه خستې شوی و دا غي گواهیان په اردو ژبه کې په پښتو ژبه کې او دې سره سره د شاعرې برخه علاوه او د هغه وخت د چې کوم د نثر لیکوالانو هغه خدایي خدمتګاران دي او که نور څوک دي او بل یو خبره دا ده چې په دې ګڼه کې دوی د هغه وخت د درې سلورو مسلم لیکي لیکوالانو لیکونه هم راخستي دي د دې د معتبرتیا د پاره نو زده ګڼه ما چې په دې کتاب کې د میر مهدی شاه باچا او فضل خان اختر ضیا لطفی مولانا عنایت الله د تورو عبدالخالق خلیق فضل غنی غنی مفتی شاکر الله صاحب قمر زمان قمر پیر فضل ربی عبدالاکبر خان اکبر دا لکه ډیر غټ نمونه دي زده وایم چې چا د پښتو د تحریک یا د پښتنو د کام د کمی شعور سره سلګ ډیره واسطه هم وینو اغوی با پدی خلکو باندې دی خلکو پدی کی عمر تیر کړي دي نبی علی السلام چې کله د خپل پیغمبره دعوت ورکو خلکو ته خلکو نه منل داغه د ټولو نه غټ دلیل دا راوړو چې لقد لبست فیکم عمرا من قبله یا خلکو ما خو پتا سو کی عمر تیر کړي دي زه خو تاسو ته معلوم یم دا خدای خدمتګاران چې د نمونه ما واخست دا خو د ټولو دنیا ته معلوم دي او اوسه پوره معلوم دي نو اغوی پدی کې چې کومه خبره را مخې ته کړې دي او بیا مفکوره دا په کومه زمیمو سره په کومه حواشي سره په کوم خاصه ترتیب باندې لګیا دي چاپ کو نو زه دا غنم چې دا د پښتنو د کمی شعور د سترګې پرانستلو لپاره یو ډیر غټ اقدام دی.
افراسیاب خټک نوموړی کارپو دی د سیاسي او سیمې د چارو نوموړی سره مون خبرې کړې دي د بابړې په داپې خبان دي ډاکټر صاحب ارمان او ډاکټر صاحب افریدی دا خبرې اورو او ردونکو تیم اورو بیا راځو تاسو سره په دې خبرې کوو.
ارزاوې چې د دې واقعي دوا بیا کال اوسو مګر دا اوس هم د پښتنو په ذهنونو کې تازه ده وجه دا ده چې پښتنو د ازادۍ لپاره ډېر لوی جدوجهد کړی وو دا اوس چې پاکستان دی د کې تاسو رښتیا باندې وایي نو یوازې پښتانه چې د انګریز خلاف مبارزه کړی وه جیلونه تیر کړي وو دومره جیلونه تیر کړي وو چې که تاسو سره یو ځای کوي زرګونو پښتانه جیلونو ته لاړو او اوږده اوږده بودې تیرې کړي وي اوږدې اوږدې سړی ویلی شي زرګونه کاله جیل تیر کړی وو دغسې که تاسو وګورئ زموږ په قبایلي علاقو کې هغوی په خپله طریقه جنګونه کړي وو او ازادۍ لپاره کوشش کړو نو خو چې ازادي راغله نو ازادۍ په ځای باندې پښتانه په داسې نظام کې ګیر چې هغوی حقونو نه محروبه کړی شو چې کله هغې پوره من توګه باندې غږ راوچت کړو او بیخي پښتانه چې وو د پاچا خان په مشرۍ کې د ادب تشدد په لاره روان شوي وو مګر دی په لویه پیمانه ووژل شو 2 اگست په بابړه 400 کې او یو به پرمن جلوس او جلسه باندې دا جوړ شوی او 100 خلک شپږ سوه شاوخوا خلک چې دی هغه په دې کې شهیدان پرې شول او بیا د نو څو د پرسوسم کومي تاریخ باندې دا ورګې د خلکو جزازونه زبط شو یعنی هغه زربونه او تشدور ټول چې کوم د انګریز وخت نو شره چې کوم د ازادۍ تشکونو مزه نه پاسو شو دا خبره دې چې غلطه شي یوازې کیوب خان چې هغه دا کارونه کړی وی کول شو خبره دا ده چې کله چې پاکستان زور شو نو پاکستان جوړیدو نه یو کال مخکې انتخابات وشو او په دې انتخاباتو کې خدای خدمتګارو او د هغه اتحادیانو انتخابات وګټلو او 500 سیټونو کې 500 چوکۍ وي په دې صوبایي سبلۍ کې په دې کې څلور دې شوکې چې دی وګټلې جو اکثریت سره حکومت جوړ شو نه پاکستان چې جوړ شو دی د شو د کې د خدای خدمتګار حکومت او دا حکومت شو دی دا نه به بل کومه نه لو دغه چې دی وی شي دې لپاره عملاً دا یو لار پاتې کیږي چې بیا چې دی وی شي بیا چې ترکیه حکومت وی شي ریفرندم کوو یا پوښتنه کوو خلکو نن هغه څه چې پوښتنه چې کوي بیا دا پوښتنه مکه وي چې د شاه فی شامل کې پاکستان کې څه موږ د شاه کې نشو شامل دی او نه شامل دی ګو دکتر لری نه منځ کې دی موږ دا امکان نه لري خو له هغه کبه چې شامل دی بیا په کې دریم اپشن یا دریم لار مون تر کې چې موږ پښتونستان یا تل وزانت یو شناخت یا بل کول
هغه دی تیار نشو هغه غیرت کې برخه وانه قصه
جی
نو لہذا دوی مرکزی حکومت شو دوی فیصله وکړه چې دا حکومت رنگ کی او یعنی دی شپارسو کسانو په فزوس کسانو په شپارسو کسانو سبب هغه ته حکومت وکړه واک کوي خان او وزیر اعلی کو او هغه ته فیرودی اختیارات ورکړه او دا ټول گرفتاری وکړي دا یعنی دی خدای خدمتګار چې ادم تشدد خلکو
جی
د دوی سردریاب کې چا سدي سردل تکي د دوی مرکز وو دا مرکز دی خو یو مجال دی د په پمونو واده زولو خو سره چې ماته سوچ دی د ادم تشدد خلکو او مبارزه ډیر پرامن مبارزه وو
افراسیاب خټکو چې موږ سره خبرې کولې ډاکټر درویش افریدی صاحب په دې واقعې کې موږ د عبدالقیوم خان ذکر بار بار او هغه په دغه وخت کې وزیر الله او ډېر خلک یې ذمہوار ګڼي افراسیاب خټک سره پم خبره وکړه د کردار باره کې راته وایي چې دا عبدالقیوم خان څوک د کوم ځای اوسیدونکو او د چا کار کو نو آیا دا کار د خپل ځان باندې کو کنه د دې شاته نور قوتونه مو لکه تل چبی
او په کشمیری قیوم خان کشمیری مونږ یاده وکړه دې بنیادی د کانګرس تحریک سره تړلې وو او دې د بیا د مسلم لیگ د سیاست د سب خلاف وو د باچا خان د ډیر زیات ځایونه کړی دي د بیا چې کوم کتاب لیکلی وو ګولډن ګنز ان افغان فرنټیر په دې کې دې ځایونه کړی دي د باچا خان او د خدای خدمتګارو د کانګرس په تحریک او مسلم لیگ باندې نیوکه کړې دي بیا د چې کوم کله وکړو چې خامخاله کې د وطن تقسیمېږي د هندستان تاریخي هندستان تقسیموي او دا چې هغه د چې د پښتون افغان سیمه چې کومه ده د پښتنو والا دا به هم ورګړيږي نو دې بیا مسلم لیگ څنګه ابن الوقتی چې ورته مونږ وایو یا اپرشنزم دا غینې کار واغستلو بیا مسلم لیگ برخه شو او بیا ته دا به زما په خپل تاریخ کې په ورنبي ورشبي وي چې د پاره خپل کتاب باندې پابندي ولګوله
ها
خو قیوم خان یو کردار وو کله قیوم خان دا په ځای یو بل نوم بل کردار وي دا به هم دا کار د پښتنو سره کېدل دا مسله نظامی و دا مسله سټرکچرل و اوس خو قیوم خان نشته دی
جی
اوس خو چې کم دی کنه مثال خبره نور کردار نه دی خو د پښتنو ویني هم هغه شان تويږي او هغه شان د پښتنو سره چې کم جبر زور واکې دا غره وانه ده نو موږ لپاره نه دي چې موږ د افرادو سره یا د کردارونو سره دا خبره وته دا د نظام سره تړل پکار دي کایوم خان نه و بلکې قیوم خان به و او د پښتنو سره به همدغه کار کوي
ډاکټر صاحب د تاریخي علمیت چې موږ ګورو د تاریخي واقعیت چې ګورو د دوا یا دریا یا کال پس نو د قوم په هیڅ باندې د غسیمې د وسیدونکو په هیڅ کې دا غو زمو وطن د موږ په کې وسیګو پلان نکم په کې وسی وسیدل دي مړ شوی دي غم په دا خوره کې خخړی دي موږ هم د غلطه ورزو نو سم دې زده کړی دي د یو قام په هیڅ آیا موږ سز د کړیم دي کنه موږ بار بار خپل غلطه کوو او د غشانت د سزاګان راتم بلوي
زما خیال دا دی چې مونږه یا دا مطلب عمومي کوندې وخت دی چې تادی هم کوو چې مونږ وایو چې لکه بس د کام په تاریخونه کې او یا کاله یا کاله دا هیڅ معنی نه لري لکه دا دی د وړو کې لازم وي کنه
جی
مونږ دا ولرو چې مونږ د 5000 کال او 6000 کال زو کام کنه او دا به تر قیامت پورې د پښتون افغان نوم وي نو مطلب می دا و چې پتی کې پدې اویا کالو کې زه فکر نه کوم چې پښتون قانوني تحریک پښتون لیدرشپ څه سستی خودلی وي یا د خپل قانوني فریضه ملي فریضه نه سرغړونه کړي وي سترګې پټې کړي وي البته د ریاستي جبر موږ د نظر نشوي ستلې یا مطلب د ریاست کې موږ ته څومره اغه موږ ورته پولیټیکل اپورتونټیز چې وایو یا سټراکچر اف پولیټیکل اپورتونټیز وایو مواقع اغه خو داسې وو چې یو وخت وو پاږی کې د ریاست نړیوالو هم چې د ریاست څخهول سترګې د خپل ضرورتونو د لاندې پټې کړې وي او بیا زموږ سره هم کار کې دومره تعلیم نه وو دومره ارګنایزیشن نه وو شوی بیا دغه سو مطلب د سوشل میډیا موږ ته یو متبادل د خپل فکر پرولو یا خپل غږ چتولو یو وسیله په لاس راغله ریسرچ اند روان دي نن سبا زموږ د یونیورسيټي او د کالج او پروفیسورانو
سټوډنټس او ریسرچ نمبر روان دي سیمینار نمبر روان دي
دغه رات لګ او دا ذکر رات لګو کې ډاکټر صاحب چې کفرس کا یو طالب علم پهنتون ته ورزي په پاکستان کې یا پښتونخوا کې یو پهنتون ته وغوي چې رزه د بابړې چې کوم واقعا ده یا بد کوم علمیه ده په دې وطن کې ظلم شوی دی یو غټ تاریخي واقعا ده په غي سړنه کوم ریسرچ کوم هغه ته ازادي وی هغه کاندیدټ ته هغه طالب علم ته هغه داسې کول شي داسې ریسرچ را روان دي نوې نوې ریسرچ کنا
بیخیم نه ده شوی بیخیم او دسکرشکی کی یا خو چې کوم دی ریاستی پالیسی او د یونیورسيانو پالیسی هم ده بل مطلب لا کمزوری شته دی په کې دی نه کې هم شته دی نو ډیسکرج کیږي خو آزاد چې کوم اگر روان دي چېرنه روان دي کنه یو خو لکه یو سټوډنټ وی هغه ایم فیل پی ایچ ڈی ریسرچ کوي کنه نو پاره کې به بیا د اجازه نه ورکوي د پروفیسر یا یونیورسيټي البته چې کوم آزاد ریسرچ روان دي او کیږي په دې کې خلک ذکر کوي په دې تحریک باندې په دې خلکو باندې ستیر شوی دي نو ذکر کیږي او زما خیال دا دی چې اوس ډیر مطلب زمونږ سره هغه چې کوم پولیټیکل اپورچونټی دا سپیس دی هغه مونږ سره زیات شوی دی او زیاتیږي به ورځ په ورځ زیاتیږي نو مطلب می تاو چې دا روان وي دا هڅه روان وي په ډیر سخت وختونو کې بنیادی سه په لکه د 70s او د 80s ډیر سخت سیاست
جی
چې دا کم مزاحمتي سیاست وو د پښتنو د بلوڅو د سنجانو په هغه وخت کې دغه تاریخ هم مونږ ته راورسېدل او نه دا تاریخ او نه دا زموږ شریکه حافظه د منځ د دې ریاست یو ډول نشه نو بیا پر اساس کې چې په دې وخت کې د سوشل میډیا په دور کې خو دوی بیخي داس کار نشي کولای نو زه فکر کوم چې د دوی سره نور د ریاست سره په لاره نشته دي بلکې دا ده چغه دا اومني دا تاريخي حقيقتونه اومني او بیا د دې قانونو نه معافي وپاړي او بیا آئيني ګارانتياني ورکي آئيني تحفظ ورکي د دې قانونو حقونو لا او انساني حقونو لا ټول ملک ته نه نه نو زه فکر کوم چې زمونږه هغه هڅې په ځای شي
ک ریاست پرس کدا اومني او دغه بدلون راشي چې د سيزونو ته غیر جانبدارانه کتنه او شي وسنګ چې تاسو وي معافي وغواړي په دغه باندې ملامتیا اظهار وکي او دا اومنی چاو دا ظلم شوی دی یا زیاته شوی دی ځکه چې په نور ملکونو کې مونږ کتلی دي چې د ظلم زیاته شوی دی بیا د غید مشرانو مافیانې غوښتې دي نو که فرض کړي دا نظر بدل شي مونږ دا خوبوي نو چیر دا نظر بدل شي دی سره ریاست ته څه فائدہ ورسی د قوم ته به څه فائدہ ورسی
زه خو فکر کوم چې ریاست په دې مضبوطیږي ریاست کوي چې یاره لکه مطلب آئینی توګه موږ راواخلو یا انسټیټیوشنلایز چې کوم سټرکچر دی د ریاست ادارې دی په هغه کې واک د چا دی نو او بیا چې کوم هغه ډیسیژن میکینګ ټول نه هغه ادارې دی په هغه کې واک د چا دی اوس هم پښتون بلوڅ سندې په دې کې مارجنلایز دی هغه یو غاړه تکړی دی سیاسي واک ورسره نشته دی د منلو د سیاسي تیروتنې تاریخي تیروتنې یا ظلم جبر چې کوم دوی کړی دی د مطلب دا نه دی چې دوی دا بس مافي وغوښتل بلکې د دې چې په مستقبل کې پراتون کې کې ونشي نو دا غي د پاره باندې خپل آئیډي دانچې کې بدون راولي او دغه قانونو ته به خپلواکي ورکوي چې هر پالیسی د ریاست را جوړیږي که کورنۍ وي که بهرنۍ وي په دې کې به د وړوکي او د غټ کام فرق توپیر نه وي بلکې برابر هغه به وي غږ به وي برابر برخه به وي په فیصله سازۍ کې نو دا چې یو کانسټیټیوشنل آئینی سټرکچر به دی را جوړوي بیا به چې کوم دی کنه مونږ وایو چې او دی باندې د ریاست مضبوطی کې دا خو کمزور دی او دا د چې کوم یو اداره هم لکه د یو ریاست چې اداره خپل آئینی چوکاټ کې نوی معلوم
جی
په عمل کې زه تاسو خبره کوم او زبرتا انسټیټیوشنل کیاس یا وایم یو اداري افراط تفریح د پدې ریاست کې دا بیا کاله پنجاب یا کاله ستاسو مثال خبره پارلیمان شته الیکټډ پرایم منسټر شته واک نه لري او په یو بغا چې په فارسی کې ورته وایي په یک جمله بشي کلم ستاسو وزیر اعظم چې کوم دې نن راوړي او سبا کوچ کی چې کوم فوج دې د نن پښتنه نشته دی د جج استصاب نشته دی یا نور داسې نان الیکټډ نان ریپرزنټټیو غیر نمائنده ادارې چې کمیډي واک دا غوي سره دی نمائنده ادارې به واک دي اساس غفتات دیموکراسي چې وتاوي تش پنو اساس د سمبولیک یو شی را جوړ کړی دی چې پارلمان لرو نو دغه ریاست به مضبوطی کی حالا چې دلته کمی نمائنده ادارې وی دا مضبوطی شي مطلب په پارلمان دی او په دې ادارو کې بیا چې قانون دی د دې قانونو برابر برخه وی دا غیر لپاره ضروری زیاده چې سنت سینیٹ کی قومی اسمبلی برابر پر قانون سازی کی پر پالیسی سازی کی سینیٹ کے آگے برابر بھی
جی.
سینیٹ کی دا قومی اسمبلی دا غشان یو آئینی ڈانچہ برا جوڑوی بیا دا ریاست مضبوطی دے شی کہ بیا با پختون بلوچ سندھی دے تا خپل ملک وائی خپل ریاست با دزرن ورتا وائی
جی.
اس دا کامون باندے پا زور منہ لے دے او پا زور باندے پختانہ وائی چکلی نکی گی
جی.
زور با سمر وقت تا چلا گی
پزور...
ابیا اتیا کالا ایس خبر نہ دا ابیا اتیا کالا دا کامون پا جون تو ملکون پا جون کے ایس عمر نہ دے
پزور کلی نکی گی دیر خکل خبر مکر دیر من نکو ما ڈاکٹر درویش افریدی سیب تاسو دا وقت چی مو سرم دیخ پراون که برخوا غیست مگم ایجوکیٹ کو دیر دیر من نجی زد ڈاکٹر سمیع الدین ارمان سیب هم دیر من نکو ما چی دیخ پراون که را سر برخوا غیستا ستاسو طول دیر دیر من نکو ما هر چرت چی خاد آباد او بریالی ہو سی
تبید جمعت غاڑے چھے قطرے قطرے میں پوز دے توخ من کا مورے ماں پس پک مغبت جاڑے یا بدا بے یا بکڑم دار